په افغانستان کې د سهار اپین زبجه شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هر کله کوم نن شنبه د 14 هجری لمریز کال دی وګی اسن بولې د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د اګوست 23 ده. مخکې له دې چې خبرونه په راپورونو پیل کړو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستی خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مختبه وله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي التیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بینت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بینت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی دی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګرو ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په ایستلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. دې ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن د اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي دفاع، د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې کړي خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیگ پای لوبه نن د بندي امیر خامران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو آزادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسورې شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبانو ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب به واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شئ. کیف کې مودی د پر سولې ټینګار وکړ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بې ساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ یې خپور کړی د آسیا د برخې مسؤلې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول 4 فصلونه او 15 مادې لري. د دغه قانون 10مه ماده رسنۍ د 0 اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په 14مه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ سوی دی خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ سي.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منی کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبور دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړي او د دوی پټو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبرلان د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبرلان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې خو په خوای د اکثرو خبرلانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 22 نوښته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغه د دې پوښتنې په جواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د لمنځوړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکېلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دي. هغه په دې اړه وایي
امریکان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبانو نه پرته ادامه ورکړي.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادعاوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمانده روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړې. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه دې خبري ناستې ته دغه شان وویل وسته دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د اګست 30مه د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بنت افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې په خبرې نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو دې پریکړې ته په کور دننه د بشري حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند غبرګونونه وښودل او دا پریکړه یې وغندله. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤلې ایلن پیرسن په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپله ریچارډ بینت د چهارشنبې په ورځ د اګست 28مه د یو بیان له مخې د طالبانو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي و چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د دغې ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنوونکې نښه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانیز په راپورټ کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند د صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې وویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سوله ییز حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همداراز وویل هیوادی چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودي د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوې ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلینسکي هم په هغه وخت کې د مودي د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلې چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلینسکي کیف ته د مودي د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودي سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلینسکي ویلې ښاغلي مودي سره د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دیابید از پروژمی پر پودکه.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28 په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسېدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اصلا ما زمینه مرکب
زموگ طول از مکه وده سیلاب دیر زیاد و همه غش پر طول دیر ویریدلی و طول لکوره و تلی و لوبیا مکرلی و تقریبا یو پینزه جریب از مکه لمنگ وده طول تا زیانو نرسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولی چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دغشان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیره شپه چې کوم سیلابونه تر سره شوي وو دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرکه شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت د په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي سیمو کې یا ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور هاله په دې رپورټ کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملی په زالری د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدوته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډېر خوشحاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دی او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خوزا، طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځو راګرځو، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي او غن موټرو، دلته ته طبیعت، دلته انسان لکه ژوندۍ کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځو موږ، خو دې خوال زه راغلم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي ترڅو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دی دغه سیمې ته ورغلی دی.
صحه چې دغه خصه دی دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي، او داسې منظر ایز ده هوته چې د چکر صحه دی دل ډیر سیلانیان راځي چې اوس وګورم موږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړی دل راغلی او کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډیر ځا سیلانیان هم راجل کی او دوی ډیر پرمختګم کی او ډیر کار به مشي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمهیزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا داسې پارک ته راځي، پارک باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډیر وخت په خوا جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت نه غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاسي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی، د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.